آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي راډیو همکاره جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پراخو حاصلاتو پراخو میوو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې ده چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته په کتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالۍ د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چیرته تاسو وغواړئ سي زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم سي ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم کېدای سي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل یم د کندهار څخه زحمت در کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم دی کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دی دا سوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب موخه باندې په لوړه برخه کې درکېږي په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته المرتا او ازاد هوا ته لوتسی دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوسټ داسې ربړی خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړی خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوسټ هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مباریږي د شهرونو وخواته دي کار نسته غریبی نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي و سلام په احترام
سلام علیکم د ما ټول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه پسله سلام د سنگرنیازي دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دی اړین نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالات ته راغلي او سدا خپل لیوانان ور خرڅ کو نو دا سې حالات ته راغلي او نه چیرې پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی وډبې په خولاسونه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا غشه چې التم زو داسي او بیا دلته سي زو وس دلته سي زو اخوا ګرمي د کار نستا کې سم نستا نو تاسو به مونږ د غشه واري او در په در بي نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو ک کومک را سره کوي ودی کوي کني نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه د غوړ نسپاري او نه دی سپاري زکه داسې د نسپاري سي د کار معاملې طالبانو سره جوړ کړی نو هغه بیا ځان ته خبره ده ما ملینی جوړ کړی نو موږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مين د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم موږ سلام زنده د مرسته په حق لري شکایت لرم چې دغه خور مسكين غریبانو ته نرسي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسكين او عاجز خلکو ته ورسي ډیر مننه السلام علیکم
د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپل کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه می غوښتنه دغه چې دغه مرستې بهیر دی یا دغه مرستي پروسه دی دغه ملکانو د لاس راو باسي زکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او داخل ګو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډیر دی او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه د سه کورنۍ هم ست چې د ماشام پر جوړی ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیواز له او غریب سړي ته حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات سلام وړاندې کوم نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پرې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اساس ته سره په هاړی کې کوم موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی تنګي په پای ته اجازه نیمیږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي وردو اوار کړی ټول ونړوي ټول دغه شب وس غونډي غونډي پروت دی نو زموږ وطن ته نمساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ورته کړی نو اسلامی امارات ولورپور چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دی راته جوړ کړي ادمینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی ادمینو قرغډیان پکښې کې دی انډیوال سره انوار ورشته کورونه کیږي خلک پښتون شلې مړ کیږي نو تا خو دې راته جوړ کینو د حکومت پهینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ د خپل دن دی او پر بر سره هيسته یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نشر کړای او زه ورخه د تجربه کومه که تاسو کومه سره کوي د خو سپریول وسولای پیر ته یو روډ دا چې دا وی خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري دی او په پارک یو سخت ستونزه لري د کلینیک دی مختبه دی دی باکه چې واغرانه یو لسوالی د سپیره او سره په زمزله هم شوی و نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومه کولای شئ بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورس پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده مکسره کړي دي مکسره بنګان دي مکسره شما شومان زنانه دي انټریم کړي مکتوار نه راکې چار لسم شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چا نوم نکړل انټرنټ سره د غوتم واره نه ورکی کیمرې باندې وکي د دې مخبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبان حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مخ نه خوري هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبان سره د دې مخ خبره شریک کړئ ډېر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کې د غلام خان بارډر د کې د انګور اډي دیوانه د بارډر د کدی کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت مم زکی دی ورزو دل تمام کاروبار د مخ به ګناه به خلک به هزار خلک مخ د انګریز په وخت د تاریخ بو وګدو کې مخ به بارډر باندې څو راتلو کمربانی او کې د مور پیغام نشر کې د پاره طالبانو پورې د خبره ورور سوي
اوس وخت کې سیتنګ انت افغانستان واکمن حکومت چې کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده د یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه د سلیدې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخه کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصول لاره نه ده ځکه د نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کاندې پر کومه هغه کېږي په طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټر علي ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان وبد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلرو د سړکان ستونزلرو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شوا پلان دي لا بیا هم باندې لرکته خو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ست د نو وسنه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرسدي د خوجن خانه باندې ویت دی او خدای راوړل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو خدای ته ضرورت لرو دا خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
اوریدونکو دا و استاذ پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ګرد په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ آغا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی سوفت عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د محافظي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله په هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که هغه خلک د عمرونه د پنځوس شپېتو نه دوی هغه مقامت د وجود کله په هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا هاب و هوای ویل چې ډېر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب دی کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي دید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېلې دانه چې مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري د دا نه دی چې امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلېږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بېلې دانه څه مثلا هغه هماغه نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ چې زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی سی او پی ډي دی برانشل په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بېله ده. مثلا تاسو وګورئ هوا کله چې ګرمي دی زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منځته راشي میاسته د ملاریا هغه اوبه چې چېرته ډنډېږي د همدغه ډنډې اوبو نه د هوا بعضې مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښئ تاسو وویل ډاکټر صاحب تاسو وویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یا میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض امتحانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دغه امتحانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دمونږ تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوهجات. تاسو وګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چېڅه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یکسو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باز وختي درسې کور ته ځي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي. بیا کله څه داسې پاده کي یو علت یې دا دی یو علت یې دا دی چې خپله همدغه اوبه ککړ کېږي هوا مساعدېږي خپله هماغه انتان ته. کله چې هوا مساعد شو وختې که څه مونږ د هغه انتان ښه فعالیت نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا د ماشومان دي که هغه انتان دي په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي.
بله ډاکټر صاحب یوه ډیره بده ناروغي چې له کبله ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنځ دی یا ټی بی د دې په اړه مې اوریدلی دي چې وایي دا هم کیدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپله ټی بی څه دی یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپله یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي پخپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا پخپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي در مری د سیز ګیر کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه ټوخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه ټوخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانا دا دی چې د یو شخص نه بل تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل عیسد کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېلې دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي د هغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوي نه لري یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې دی امکان لري یو بل ته انتقال شي په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې مشوره وکړه بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک چې مثلا زوف کیږي هغه په خپل علت لري بعضې کسان دی چې امکان لري په دغه حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات داره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دفشن فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري په هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپله فشار علت دی چې بعضې کسان دی علت پیدا کېږي په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نکوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مار ډیر ګرم وي و صحیح دی چې که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مارم تاثیر کوي مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي همغه عمره مایات هم ضرورت لري چې مثلا ما باید مایات وخورو خاطر مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې همغه عمره انرژي ته ضرورت لري همغه عمره مایات ته ضرورت ټول ویټامینو ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او ددانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له آزادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان. زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان. لکه ګل د پریشانې په وخت خندان.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانا ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 په بجې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو ژالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړه او بالاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپله هم د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، د جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغه کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې و چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله. مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان ته کډه شول چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال میں د ننګرهار پوهنتون کې د بایز زیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم چې لالهم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تیره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیا بلوا چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په بخوا د این ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسٹی په نامه مسامه وه. اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسترۍ دپاره بورسیا واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسترۍ مې خپله چې تقریبا د ایم فل درجه پورې وه ترلاسه کړه او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کو لټه کوله چې څه رقم موږ سره کومک کوي او موږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادام ورکړو. د یو میاشتې نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د خواست چې جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام و په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکئ. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله. خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي. یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل بیا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف و چې هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوو چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. او رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې کودتا رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق منه درته وایم موږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کودتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې وو نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسودوم کور ملرو ده نور ماجنو سره می چې خپلوان غړي می ودي سره می ژوند کو په دې سره کې شامل شوم. ولې د مک تحصیل په دوران کې د فخ او بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې پروت یا د ترنګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما سبسه مخکې ویلې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم او هجرت کې تقریبا کوم اسودوم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو ستیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د لرې والي د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادۍ وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه هم خلکو ته ناوړې استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ویلې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې ارامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې ازادي مو مبارک شه او ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غاکو په ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو او موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسې ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سرما سره داسې مې فکر کوئ چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېکېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس کې وو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دونه سهولتونه نه وو، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون په کابل پوهنتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه. ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده، دومره زیات به د دې لپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبینی موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي، دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی څه چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده هغه ښه برتونه چې به هلته ټول د دې شول.
استاد صاحبای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوست مال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم، زه په خپل استادم د کسل په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډیمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم، او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم، او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم، او اصلي هدف او تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم، او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګۍ، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤوله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو، موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ د پاره سامانه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کډرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت کا اشغال کا هر بلا و، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې، موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغوی باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وسپارځانه باید کافي اندازه په صحیح توګه
خواړه ټول هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خته د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپل یو نوه بل د فرنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونس پړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وم، خپل تحصیلات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مو نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمیرولی، خپل خلق نه شمیرولی، او تر څو چې تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي، که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان صاحب محترم، خاطرې ډېرې لرم، خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان ختم شي، بیرته مخ پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نشو تللی، دې خوا هم نشو تللی. نو دا کتل هم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تور غره ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ و، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وخورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه راباندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی دی، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې سروان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ هېڅ نه و، چون په رقابت باندې تلم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلوده، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړ، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې د نگران نازي ما ته کرایه راکړه، چپ ته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولې راباندې راغلې، او د ضعف حالت راباندې راغی، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې وویل کوز مې کوي چې همالته کوشلم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت راسره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه ما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم. ما د څه فکر کوو چې ده به ماته توجه نه کړي، خو دا محصلینو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ماته فکر شو، ماته ویلې کولی شي چې تاسو سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته وویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل ماستري کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابروم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. یو څو وخته مو د بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ماته راځي، راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چا تر بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله
ډیر ستره خاطره وه چې نه راته چا واده کړي وه نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل هم مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډیره مننه پوهان ذاکر الله ساپای و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
منزل ترسی دل دے ہوا منزل منزل ترسی دل دے منزل منزل ترسی دل دے منزل ترسی دلے دے ہوا منزل منزل ترسی دلے دے دلے دے ہوا
منزل ترسی دلے دے آغا منزل ترسی دلے دے
ازادي راديو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.